مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او تاسو ته د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې هر کله وایم د خبرونو وایم احمد الله مر سره د تخنیکی همکار اکرام مسکین یار هم د مونږ ټول تاسو ته یو خسته مخم غواړو او بلنه درته ورکو چې دا خبري غړي را سره ورځ کې چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیل بیل ریپورتونه را سره دي. اول د دې محل خبرونه چې احمد الله تاسو ته وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د مکین اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو کسانو د وژنې داوا کړي. په بغلان کې د سو ماشومانو په ګډون وو ملکیان وژل شوی دي او قرغستان وایي له تاجکستان سره په پوله تر ډزبندۍ وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمیره دیارلس ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بیبیزی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړی ده. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږویشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلی و چې پرون د فوج تر ننواتی او موافقې وروسته یې ختم کړو. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیگا مشال ویډیو ته وویل لومړی د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ دایر کړی و خو پرون د کلی اوسیدونکو پر یوه کرنل یو میجر یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو داوا کړی چې دوی په رپورټ کې درج کړه. فوج لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي خو شوکت علی زیاته کړه چې د سیمې انتظامیه او فوجي مشر موافقې ته ژمن دي او تر سبا به د وژل شوو او جوبل کس کورنیو ته مالی تاوان هم ورکړي. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ نه د قامی اسمبلی پر چوکۍ پرونی انتخابات ګټلی دي. له نننۍ او نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,165 او د مسلم لیگ نون نومان مفتی اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي. په کراچۍ کې یو انتخاباتي افسر ندیم حیدر د اپریل پر 13مه د انتخاباتو غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په اعلانولو سره رسنیو ته وویل
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل
په ټاکنو کې د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده. د ټاکنو په محال خلکو په خپل مرزي سره خپل رائے وکاروله. په ټاکنو کې 22,000 رائے ورکړې شوې چې رائے ورکونکي 21.4% دي.
د قامی اسمبلی د 249 حلقې چوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال فیصل واوډا تر استعفا وروسته خالی شوې وه. نوموړي د غبرګ شهریت لرلو تر تورونو وروسته استعفا ورکړې وه. په بغلان کې د سو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر راسخ مشال ویډیو ته ویلي دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زیمامود کلي کې د یوه سیمه ییز پولیس په کور حمله وکړه. د نوموړي وینا وه چې د ولیان درې اووه تنه اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان وو ووژل شول چې پکې 10 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د کرونا وایرس وضعیت په هسپتالونو کې د بسترو اکسیجن او د دوایانو د کموالي له وجې خرابۍ طرف ته روان دي. بلخوا په لسګونو ملکونه د دې بحران د کمولو لپاره ورسره طبي مرستې ورلیږي. د 1.3 کروڑ آبادۍ لرونکي دې هیواد کې د دې وبا خطره له دې کبله د اندېښنې وړ جوړه شوې چې کووېډ-19 ناروغۍ ویجاړونکي زیاتوالی نورو سیمو ته خپور نه شي. په افریقا کې د ناروغیو د کنټرول او څار ادارې مشر د اپریل پر 9مه خبریالانو ته وویل په هند کې چې څه هم روان دي زموږ د برازم لخوا پرېسترګې نشو پټولې. په اروپا کې چې حالات د خوالي طرف ته روان دي د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې په بندیزونو کې د زر نرمۍ له وجې حالات بیا خرابېدلی شي. د صحت نړیوالې ادارې د اروپا مشر ویلي په دې پوهېدل خورا مهم دي چې د هند په شان وضعیت په هر ځای کې کېدی شي. او اخري خبر. قزاقستان وایي چې له تاجکستان سره په پوله تر ډزبندۍ وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمیره دیارلس ته رسېدلې ده. د قرغستان د صحت وزارت د اپریل پر 13مه ویلي د اپریل پر 28مه شروع شوې نښته کې چې د پولې دواړو خواوو کسانو په یو بل کاڼي ورول شروع کړل چې 103 کسان پکې جوبل شوي دي. د حالات تر خرابېدو وروسته قرغز او تاجک فوج د قرغستان په لیلیک ضلع کې پر یو بل ډزې شروع کړې. د اپریل پر 9 ناوخته د دواړو ملکونو د بارنو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې خپل منځ کې سره په ډزبندۍ سلا شوي او د سفارتي هلو ځلو له لارې د شخړې حل په راایستلو سره به فوج واپس خپلو سیمو ته لیږي. د بټکن سیمې ځایي چارواکي وایي چې له سرحد سره نږدې کلو نه یې 15,500 قرغز وکړي محفوظ سیمو ته منتقل کړي دي. د قرغز د ملي امنیت ریاستي کمیټې ویلي چې له تاجکستان لوري د لوی وسلو استعمال شوی دی. د خبرونو پای
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دا دي. د جنوبی وزیرستان د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر سلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړې ده. پولیسو مشر وای
کرنل راہل دے ایو میجر سے وہ یو کیپٹن نے یو سپائی دے شریر نہیں گیا پدې سلورو کسانو باندې بالکل داوا کړی.
د بنو انتظامی چارواکو د جانی خیلو مشرانو سره په جرګه کې د موافقه عملی کول هوډ خودلې. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د کراچۍ پرونیو زمینی انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند بری ترلاسه کړی. پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د خزینه رای ورکونکو د کچې لوړولو هڅه کوي. خزي سوي
او شناختی کارت جوړ کړي. ځینې خلکو نه پیژاند چا پیژاند نو غورته مو ویلي چې تاسو خپل حق مه ضایع کوئ. نو سړو غونډه کې هم تاسو اوټ لکا حق دې ضایع کوئ. ما
په خیبر پختونخوا کې د کورونا زیاتوالي له وجې په هسپتالونو کې بیروبار زیات شوی دی. لیډی ریډینګ روغتون ویاند وای
موږ سره دی چې د کورونا 300 یو کمتیا مریضان داخل دي. د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوایانې او ټول هر څه سہولیات چې کوم دي تر دې د مخه ټیک ټاک ملاويږي.
د پاکستان وزیر اعظم تر سرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په سعودي کې د خپل سفیر پر ضد پلټنې پیل کړې. دا او نور رپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شي. را سره اوسه د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر سلورو پوځیانو د دوه ځای ځوانانو د وژلو داوا کړې ده. شوکت علی بیګام مشر لړیو ته ویل د مسجدو له مشرانو سره لکړې موافقې سره سم رپورټ درج کړي چې پکې د یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر نومونه شامل دي. پوز لا په دې اړه سندې ویلي د بی بی سی رغزی کلی اوسیدونکو د اپریل پر 26 د دوو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لټ وهلو چې پرونی د پوځیانو تر ننوات یو ورسره د موافقې په نتیجه کې ختم کړ. له ډیرا اسماعیل خان اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 26 اپریل د ماکین بی بی زایی رغزی کلی کې د دوی ځوانونو د وژلو دوا مقامی اوسیدونکو په سلور پوځي چارواکي کړی دو. د مسجد قوم مشرانو سره شوی لاوزنامې په باراک شه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل
ای عمل کوي دی خو نه دا جی ایف سی څخه همدا هدایت چې دا کومه خبره مو پټولې پوره کوو. مثلا نور خو چې پر پر کمپنسیشن خبره راغله هغه چکونه ورته کړکړي سزا ولي هغه چک کولی هغه نه علاوه د چک پوسټونو تقریبا خو چې کدی اکلی غیا دو لګای او دو دریو وای تقریبا ختم کو. او اخرنی خبره تیار چې قانون مطابق چې کوم نه په مقام موجودی او غادي کې خپل لړی زخمی مو د فیار خو هغه شو خو داوادار چې حق ته کلی کوي دی هغه ټول کفان یاد کړل دوم بالکل ځای دی واجب مطابق سټیټمنټ
احتجاجی درنے وشتنے پاکستانی فوج ومان لے او دگی درنے مقصد پورا شوائے دائی
دوا شہدا وشول او یو زخمی دزی بلشی سلام مسجد کوم په ماکین شو څلور ورځې در نظر کړل. نو په دزی کې چې ټول مسجد کوم مشهور د ای جی ایف سی با قاعده روغی تاک تا هغه ټول د مشکې مطالبات و د کوم آی پیش کړل او هغه د ټول برحق وګانل او د خبرې اقرار وکړ چې دا د نجنه ظلم شوی دی.
د مسجد قوم یو مشر سید انور ویایی چې تیره ورځ پوځي چارواکي په ننوتي بي بي زهیر اغزی کلی ته راغلي وي.
د فوج د طرف نه بریګیډیر او ورسره چې کوم متعلقه کارنلون دي، دا مسجد قوم ته د هغې نه بعد بي بي زهیر چې کوم کلی دی هغې ته په ننوتي روغلل. او مایده وشوله په دا هغه باندې چې اورته د بي بي زهیر په کلی کښې کوم فوج دی په کوی نقش ډالرې کېږي، دغه اختصان ته نیک ورکړېږي چې کوم دیت وي میز نیک ورته ویایي، متعلقه کسونو باندې اف آی آر کټ کېږي. فوج ومنل چونکه اول اف آی آر د هغې زخمي د طرف نه کټ شوی و په نامعلوم کسانو باندې، هغې کښې بیا میشت کوم د قوم د طرف نه لیګل ټیم و د وکیلونو هغې وی چې بل اف آی آر وس په وقوع باندې نه شي کېدلی. البته هغې اف آی آر شو د دغې چې کوم وارثون دي هغې په مدیت شو اکسټینشن کېږي، یا چې کوم نو په هغې حواله باندې بالکل په هغې کښې هغه اکسټینشن وشه، هغه کسان پکښې مینشن شول. دا څلور کسان چې کوم دي، کارنل، میجر، کیپټن او صوبیدار میجر.
پاکستانی فوج مسجد قوم ته ننوتی کولی او بی بی زهیر اغزی کلی کښې د دوې ځوانونو وژلو په باره کښې ریاسا هم ویلي نه دي. یودا دوي چې په شپږویشتم اپریل د بی بی زهیر اغزی کلی اوسېدونکو مشال ریډیو ته ویلي وي چې پوځیانو په ګڼ ډزونو انعام الله او کلام الدین په نومونه دوه ځوانون وژلي وي او چورلس کلن منصور مسجد یې پر ارجرای کړی و. او مسجد قوم د دوې وژل شوي کس سانو د مړیو سره د ماکین تحصیل عمارت مخامخ احتجاجي کیمپ کښې پلاتۍ وهلی وې. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د جانیخیلو مشرانو پرون د بنو ډیویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړې. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیګا مشال لډیو ته ویل حکومت له جانیخیلو سره کړې موافقې ته ژمن دی. حکومت تر هغې وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړې وه چې په مارچ کې په سیمه کې د څلورو ځوانو هلکانو مړې وموندل شول او جانیخیلو احتجاجي پرلت پیل کړ. نیازی وویل حکومت د وژلو هلکانو له کورنۍ سره مالی مرسته کړې او د هغوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې کوي. د سیمې مشران وایي په پرونۍ جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړی دی. دا جرګه پر داسې مهال شوې چې د جانیخیلو سیمې مشرانو تور پورې کړو چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نور معلومات له بنو څخه عمر وزیر راکوي.
تیره ورځ کمیشنر بنو ډویژن شوکت علی یوسفزی دفتر کې د جانیخیلو مشرانو او حکومت ترمنځ پرلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جانیخیلو سره حکومت له اړخه شوې ژمنې او وعدې تکمیل دی. ډیپټي کمیشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جانیخیلو سره شوې ژمنې ټولې سرته ورسي. د معاهدې لاندې جانیخیلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوې. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آی ټي کار پیل کړی او پرمختګ شوی. ډیپټي کمیشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل
کمیشنر بنو ڈویژن نے جانی خیل قوم کے مشران کو یقین دلایا کہ حکومت نے قوم کے ساتھ
کمیشنر بنو ڈویژن جانی خیلو تا یقین ورکڑ چې حکومت ورسر کم معاہدہ کڑے سل فیصد ابا پہ عمل کی جی. مشرانو تا دا معاہدے یو یو شکوا براو او تر اوسه چې کم اقدامات شوی په هغې مشران خبر کړل. د جرګې مشرانو ته دا وویل شول چې خپله کې کېنئ، سلا مشورې پس د جانیخیل سیمې ضروریات په ګوته کړئ چې ترقیاتي پیکیج تیار کړل شي. د جلسو سره مسایل په ګوته کېږي او جرګو کې مسایل حل کېږي. مشران مطمئن ول او وی ویل چې حکومت او انتظامیه سره به د جرګو سلسله دوامداره ساتي. د جانیخیلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې له خپلو ګیلو مانو خبر کړ.
په هغه باندې لکه مطلب دی چې موږ وختن په وخت د جرګې کړلی، خو نن چې کومه جرګه وشوله هغه ډېره موږ مطمئن شولې. کومه فیصله شوې ده لکه چې خو وزیر اعلی کانفرنسن کړې ده کمیشنر صاحب ته خاطه چې مالی شي، لکه مطلب دا دی چې دې غونډې کیسې موږ ته وکړی برابر دی چې کوم میټینګ کړی دی چې وزیر اعلی دا قدم خصی دی
دا مارچ په میاشت کې جانیخیلو کې څلور ځوانانو مړی موندل شوي ول چې په ځایي ولس اته ورځې پرلت وکړ. پنه هم ورز حکومت سره مذاکرات او پس پرلت ختم کړل شو. خدا غی پس جانی خیلو مشرانو په یو بل جرګه کې اندېښنه سرګنده کړې و چې غنی ور سره شوی ژمنې عملی کیږي نه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر رپورٹ موریده. لنه رسمی نتیجو سرسم د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قامی سملی پر سوکې پرونی انتخابات ګټل دي. نننۍ نه رسمی نتیجې ښیي چې نوموړي 14,000 نه زیاتې رایې اخیستي او دغه په مقابل کې د مسلم لیگ نون نومان مفتا اسماعیل په دویم نمبر راغلی دی چې 15,000 نه زیاتې رایې اخیستې دي. د قامی سملی د 249 حلقې سوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال فیصل واډا تر استعفا وروسته خالی شوې وه. د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز د ووټونو په شمیر کې د ټګۍ تور پورې کړې او له انتخاباتي کمیشنه یې غوښتي چې نتیجې د نه اعلانوي. انتخاباتي کمیشن د کراچۍ د قامی سملی د څوکۍ رسمي نتیجه لن د اعلان کړې. نیاز علي خان له کراچۍ تفصیل راکوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قامی سملی په زمینی ټاکنه کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې ده. د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د کراچۍ په قامی سملی ان 251 څوکۍ ګټلې ده او هغه 14,155 ووټونه اغستې دي. په دغه حلقه کې د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په دویم نمبر راغلی او هغه 15,403 رایې اغستې دي. او بیا د مرکزی حکومت لخوا قانون ګرځولې شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک 1,155 رای اغستې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو مشر ډی آر او ندیم حیدر د اپریل په 1 ویلي چې د پیپل ګوند قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده.
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں.
دیوائی چپ ٹاکنو کی دا پیپلز گن قادر خان مندوخیل گٹا ترلاسہ کڑی دا. دا ٹاکنو پا محال خلقو پا خپل مرزی سرا خپل رائے اکارولا. دا حساس سمی پتو گا ٹول حیوات دا دی انتخاباتی ٹاکنی سارا نکولا. حقوائی چپ ٹاکنا کی دواوی ازرا و سوا سلیخ رائے ورکڑی شوی. چی رائے ورکون کی یوش اشاریہ سلور شپیتا فیصد دی. په دې حلقه کې واکمن تحریک انصاف ګوند امجد افریدی په 5 نمبر راغلی او هغه 8,902 رای اغستې دي. په دې اړه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د اپریل په 19 د شپې په ټویټر د ان 251 پټاکنو د خلکو مننه کړي. او بیا د سند تعلیم وزیر سید غنی د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په ان 251 کې ګټه ترلاسه کړې ده.
ان 249 کې تمام ووټرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
دی وایي چې زه د ان 251 حلقې د ټولو خلکو مننه کوم چې موږ لای ګټه راکړه. خلکو په پیپلز ګوند په مشر بلاول بټو، په بخوانی صدر آصف علی زرداری، په پریال تالپور او په موږ په کاندیدیت قادر خان مندوخیل یقین کړی دی او موږ ته دا تاریخی ګټه راکړی ده.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تاریخی فتح جو ہے دلوائی ہے.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشری مریم نواز د اپریل په 19 د شپې په ټویټر ویلي په کراچۍ کې خلکو مسلم لیگ نواز لا ووټ ورکړی او مفتا اسماعیل ګټلی. دا زموږ لپاره ډیره غټه کامیابی ده. ووټونه پټ شوي دي. او بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کراچۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په دې سیالۍ کې ګټه ترلاسه کړې ده خو موږ سره درغلی شوی. موږ به دا نتیجه په الیکشن کمیشن کې چیلنج کوو.
الیکشن شفاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا.
دی وایي چې ټاکنې صفا پکار وي، هغه داسې و نشوي. په ټاکنو پښتنې راپورته کېده نه وي پکار. هغه پښتنې بیاد د ټاکنو په اړه راپورته شوي. دا د هیواد لپاره او زموږ لپاره ډېره بدنصیبي ده چې زمینی ټاکنې یو ځل بیا جنجالي شوي.
ایک دفعہ پھر ایک بائی الیکشن متنازع بن چکا ہے.
پیادہ حلقہ کی دا اپریل پر 19 د تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاک سرزمین، پیپلز او ایم کیو ایم گوندونو دا پلویانو ترمنز اڑکی جگڑی ہم شوی خو سا غٹا پیخا نہ دا شوی. بلخوا دا قامی سملائی دا دی ٹاکنی پا وقت دا امنیت لپارا دا 500 خزیات پولیس اور رینجر موجودو. پیادہ حلقہ کی دا 2013 قامی ٹاکنی پا وقت دا تحریک انصاف فیصل واڑا کامیابی ترلاسہ کڑی وا او هغه 15,305 رای اغستې وي. او بیا په هغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند شاباز شریف 14,006 ووټونه اغستې وو. فیصل واډا د قامی سملی دا حلقه په 23 ووټونو ګټلې وه او اوس پیپل ګوند په 22 ووټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بل پلو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې په انتخاباتو کې د میرمنو د رای ورکونې کچه د نارینه په پرتله ډیره کموي. د دې وجه سره کېدای شي په دې رپورټ کې چې شاهنواز ترکزی جوړ کړی اوړي چې یو وجه خو دام کېدای شي چې په اکثرو قبایلي سیمو کې میرمنې شناختي کارډونه نه جوړوي، خو په دې وروستیو کې چې ځینې مرستې هله ورکول کېږي چې میرمنې شناختي کارډونه ولري، نو اوس د شناختي کارډونو جوړولو بهیر سره ګړندې شوې ده. د شناواز ترکزی رپورټ. اور
د پاکستان الیکشن کمیشن وای لا هم د زنانو او د نارینه وو ټونو په شمیره کې لس اشاریه ضرور فیصدي فرق شته دی. دوی وای د زنانه ټونو ځکه هم کم دي چې په ډیرو ځایونو کې زنانه یا خو شناختي کارډونه نه جوړوي یا په ځینې ځایونو کې د شناختي کارډونو جوړولو اداري کمی دي چې سهولتونه هم پکې کم دي. پرون د اپریل په یو کم درشمه د الیکشن کمیشن آف پاکستان په اسلام آباد کې وغونډه د چیف الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې شوې چې پکې دغه معلومات د کمیشن زنانه مرستیالي ډایرکټر جنرل نګهت صدیق وړاندې کړل. د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د تیر کال د اکتوبر په درېمه ویل شوي پاکستان کې د رجسټر ووټونو شمیره 1,05,000 څلوېښت زره او نیم سوه ده، چې پکې د نارینه ووټونه 6,40,000، 3,08,000 او 600، او د زنانه رجسټر ووټونه 5,46,000 6,000 او 600 دي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان په وینا چې د زنانه او د نارینه ووټونو ترمنځ فرق کم شوی. د زنانه د شناختي کارډونو جوړولو او د خپل ووټونو رجسټرولو لپاره به په قبایلي ضلعو کې هم د تکړه قبایل خویندې په نوم یو تنظیم کار کاو، او د محمود نه د دغه تنظیم لپاره کار کوونکي رابعه بیبي وایي چې زنانه به د خپل ووټ د حق نه ډېره کمه خبرتیا لرله او دوی به شناختي کارډونه هم ډېر کم جوړول.
چې هوټ ستاسو خپل حق دی او شناختي کارډ جوړ کړئ، ځینې خلکو نه پېژاند چا پېژاند، نو ورته مو ویلي چې تاسو خپل حق مه ضایع کوئ، نو سړو غونده کې هم ستاسو ووټ لکه حق دی ضایع کوئ مه. او داسې ډېرې ښځې وي چې د هغوی شناختي کارډ د 60 سال عمر وو، 50 25 دې نه زیاته واده کړی وي، لکه بچي نوسان وسي وو خو شناختي کارډ یې نه جوړ کړی، نو ورته دا پته وه چې موږ د کوم ملک اوسېدونکي یا د کوم ځای اوسېدونکي. خو اوس پکې ښه شعور پیدا شو دې ووټونو نه پس.
د الیکشن کمیشن د غزنانو افسر په پورنه غونډه کې دا هم ویلي چې دوی لږ موده وړاندې د دې خبرې معلومول لپاره چې د زنانو د ووټ رجسټریشن ولې کم کیږي، دوی د پاکستان په مختلفو 10 ضلعو کې یو سروې کړې وه، او د هغې د معلوماتو تر مخه په دغه ضلعو کې د زیاتره زنانو سره شناختي کارډونه نه وو. بل دا چې د شناختي کارډونو جوړولو دفترونه هم ډېر لرې لرې فاصلو کې ترېنه جوړو، او د دوی د معلوماتو تر مخه چې په زنانو کې د شناختي کارډونو جوړولو او ووټونو درجولو بیداری هم نه وه. د نګهت صدیق لخوا د دغه ضلعو نومونه خو په رسنیو کې نه دي ښودل شوي، خو د یو کانر هسې په قبایلي ضلعو کې د نادره د مرکزونو سره سره د ټولنې دپاره جوړ سهولت مرکزونو کې د شناختي کارډونو جوړول هم شروع شوي، او د محمد د دغه مرکز CFC مشر حیات خان مشال ریډیو ته وویل په دې یو کال کې د زنانو شناختي کارډونو جوړول د 50% نو هم زیات شوی. نو واجی
تقریباً قبائل اور کم روایت چلے ہر چیز کی فریش کارڈ بالکل فری جڑے گی، غریب خلق بھی یا رفیق بن ناراضی.
په پرونه غونډه کې د کمیشن د مشر لخوا دا هدایت هم جاری شوه چې د زنانو او نارینه د ووټونو ترمنځ د شمیرو د فرق د ختمولو لپاره کمیشن باید د اړوند ادارو چې په ګرو ټولو زیات کار نادره کول شي په رابطه کې وسی، او دا پکې هم ویل شوی چې دغه صنفي فرق ختمولو لپاره باید دغه دواړو ادارو کارکونکو ته تربیت ورکړي شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان له لوري له ایران سره د پولې له تړلو راهیسې دواړو خواو ته هغه زرګونه ډرایوران ګیر پاتې دي چې تیل قاچاقوي. دوی له ایرانه پاکستان ته په ناقانونه توګه تیل وړي چې یو خطرناک کار دی، خو د دوی د پیسو ګټلو یوازینۍ وسیله هم ده. په دوی کې زیاتره ډرایوران بلوچستان دي چې د پاکستان د بلوچستان او د ایران د بلوچستان سیستان اوسېدونکي دي. اوسمهال بند پاتې ډرایوران خو خواړه اوبه نه لري او په سخته ګرمۍ کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د چارو پوهان پر پوله د بشري بحران پیدا کېدو ویره لري. د بلوچستان د حکومت ویان رسنوي ته ویلي د مسلې هواري هڅې کوي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
عبدالحلیم بلوچ یو له هغو زرګونو گاډو چلونکو څخه دی چې د روزګار ذریعه د ایران د جنوب ختیځ سیمې نه د پاکستان جنوب غربي علاقې ته په غیر قانوني ډول تیل کاچا کول دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد پر سرحدي سیمه د 900 کیلومتره پورې اغزن تار لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو داسې ډرایوران په منځ لاره کې ګیر پاتې دي. له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلی دی چې اوس یې د معاش ذریعه ختمه شوه. د عبدالحلیم بلوچ ترڅنګ زرګونه نور ډرایوران د اپریل له پیل راهیسې د نوانو او ابتوی په لرې پرتو کلیوالو شاته پاتې سیمو کې ګیر دي. هغه وایي چې د یو 45 کلن ډرایور فضل سبزل مړینه ډیره بوګنوونکې وه. هغه په سارا کې د تندې له امله مړ شو. بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې سبزل ډیر ناجوړه و، هغه تر لسو ګنټو اوبه پیدا نه کړی شوې او تندې مړ کړ. د بلوچ په خبره پخپله پر هغو اوبو گزاره کوي چې ډیزل پکې ورګډ شوي دي. هغه وویل چې تر دو اونو زیاته موده وشوه چې د هلته ګیر پاتې دی او مجبوره دی چې تر شین اسمان لاندې په سور نور کې اوده شي. بلوچ وایي چې خوراک، پاکې اوبه او غسل خانه نه لري. اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوچو ډرایورانو وژنې په سر د ورځو لپاره مظاهرې وشوې. په سرحدي سیمه کې په زرګونو کسان ګیر پاتې دي او پاکستان هغلته د اغزن تار لګولو په اړه وایي چې هیواد له وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره دا کار ضروري دی. د عبدالحلیم بلوچ په ګډون نور په زرګونو نسی بلوچان چې د بلوچستان او سیستان بلوچستان سره تعلق لري، په دواړو هیوادونو کې د روزګار د نشوالي له امله په غیر قانوني ډول یې د تیلو کاچا کولو ته مخه کړې ده. دغه دواړه سیمې په معدنیاتو او قدرتي وسایلو شتمنې دي او تجارتي او بحري لارې هم لري، خو بیا هم د بلوچانو اکثریت لرونکي دغه علاقې د ملک غریب ترینې هغه دي. د سبزل د کورنۍ یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه په کور کې د ګټې یوازینی ذریعه وه. هغه غوښتل چې خپلو بچو ته ښه ژوند ورکړي، نو ځکه یې له خطره ډک دغه کار کوو. د سبزل شاته 15 لونه او یو زوی پاتې دي. د هغه خپل وویل چې کار ته تر تللو مخکې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې سایکل او د اختر جامې به ورته اخلي. اوس یې زوی په بیا بیا د پلار پوښتنه کوي. په عین حال کې په چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. له ایران سره نږدې د بلوچستان په تربت ضلعه کې د سرحد سوداګریز اتحادیه جنرل سیکرټري ګلزار دوست مشال ریډیو ته وویل چې څلور ډرایوران مړه شوي او ښایي دغه شمیر زیات شي. د هغه په خبره مخکې یې کله هم داسې حال نه و لیدلی. دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه پوله بې له څه خبرداري وتړل شوه، نو په زرګونو ډرایورانو سره خوراکي سامان په ختمېدو دی او خوبونه یې هم خراب دي. په گوادر کې یو خبریال بهرام بلوچ وایي چې ځایي اوسیدونکي د نورو کسانو د مړینې یره لري. د هغه په خبره په کیچ، پنجګور او گوادر کې تر 1000 زیات ډرایوران د پولې دواړو خواوو ترمنځ کیر پاتې دي. دا د بلوچستان هغه ضلع دي چې له ایران سره مشترکه سرحد لري. د بلوچ په خبره له هغوی سره خوراک نشته، د تودوخې درجه هم ډیره ده او بېیارو مددګار دي. دی وایي چې د حکومت کار هم سست دی. هغه وویل چې انتظامیه اوس خلک پرېږدي چې ګیر پاتې کسانو ته خوراک او اوبه وروړي، خو بیا تړل شوو سړکونو او لارو د مرستې او ژغورنې کار سخت کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره د مسلسل رابطو د هڅو باوجود نوموړي جواب ورنکړو، خو وروسته یې په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د مسلې د حل کوشش کوي او چې څه هم مخې ته راځي له رسنو سره به یې شریکوي. شاهوانی وویل چې دوی له مرکزي حکومت سره د مسلې د حل په اړه خبرې کوي. د کیچ مرستیال کمشنر او یو لوړ پوړي حکومتي بیوروکراټ حسین جان بلوچ وویل چې دوی له ګیرو شوو کسانو سره مرسته کوي. نوموړي تیرونه په یو بیان کې وویل چې انتظامیه ګیرو شوو سلګونو ډرایورانو ته مرسته رسولې ده. دا بیان نوموړي یو تړل شوي سرحد ته تر دورې وروسته ورکړ. خو بیا عبدالحلیم بلوچ وایي چې د حسین جان بلوچ د اپریل 13 دورې پس هم په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی. هغه وویل که دوی د مظاهرې کوشش کوي نو ملیشا ځواک یې وخي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سنا بلوچ وویل چې په صوبه کې د ترقۍ د کمی له امله اوسیدونکي بې وزله او شاته پاتې دي. د نوموړي په خبره د بلوچستان 12 میلیونه خلک له غربت، د انفراستراکچر او صحت خراب نظام او کمې خواندګۍ سره مخامخ دي. نوموړي وویل چې د دې له امله د سیمې ځوانان د پولې هغه غاړې خطرناکې سوداګرۍ ته مخه کړې ده. سنا بلوچ وویل چې اسلام آباد په سرحدي سیمه کې اغزن تار لګوي، خو دې ته پام نه کوي چې د دې خراب اثرات پسوي. دا د سیمې بې روزګار ځوانانو لپاره یو ډیر خراب حالت جوړوي. هغه ویل پکار ده چې پر ایران، پاکستان او د بلوچستان پر استازو مشتمل یو درې اړخیز کمیشن جوړ شي او داسې تګلارې جوړې کړل شي چې پر سیمې خراب اثرات ونه لري. د نوموړي په خبره پاکستان او ایران باید یوځای شي او په بشري بنیادونو خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. بلوچ نمایندګان او فعالان د پولې دواړو خواو ته تجارت نه یوازې د اقتصاد له پلوه ضروري ګڼي، بلکې وایي چې دا د سیمې د کلتور هم یوه برخه ده. دوی وایي چې دغه ختمولو سره به ډېر ژوندونه او رشتې له خطر سره مخامخ شي.
په پراګ کې د ماسپخین دونیمی او په پیښور کې د مازیګر پینځنیمی بجې شوې دي. احمد الله دلته سټوډیو ته راغلی دی، دغه نه د دې مهال لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړی ده، خو فوج لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې وو چې پرون د فوج تر ننواتی او موافقه وروسته یې ختم کړ. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی په چوکۍ پرونی انتخابات ګټلی دي. د نننۍ او نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,155 او د مسلم لیگ نون نومان مفتا اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي دي. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وجل شوې دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر راشیخ مثال لريو ته ویل دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په یو سیمه ییز پولیس سرتیری مجیب الله خپلوان او گاونډیان وجل، چې پکې 19 کلن او 14 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هند کې د کرونا وایرس وضعیت په هسپتالونو کې د بسترو، اکسیجن او دوایانو د کموالي له وجې خرابې طرف ته روان دي. بلخوا په لسګونه ملکونه د دې بحران د کمولو لپاره طبي مرستې ورلیږي. د یو عرب دیش کروڑه آبادی لرونکي د هیواد کې د دې وبا خطره له دې کبله د اندېښنې وړ جوړ شوې چې کووېډ 19 ناروغي ویجاړونکي زیاتواله نورو سیمو ته خپور نشي. قرغستان وایي چې له تاجکستان سره په پوله تر ډزبندۍ نه وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ته رسیدلې ده. د قرغستان د صحت وزارت د اپریل پر 13 ویلي د اپریل په 28 شروع شوې نښته کې چې د پولې دواړو خواو کسانو په یو بل کاڼي ورول شروع کړل، پکې 144 کسان جوبل شوي دي. د حالات تر خرابېدو وروسته قرغز او تاجک فوج د قرغستان په لیلیک ضلع کې پر یو بل ډزې شروع کړې.
دا و احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي او د خبرونې پرسته یو شی بو کې به مفتي ذکر الله ذکری صاحب چې د روژې مبارکي په اړه خصوصي وینا هم تاسو سره کوي. خو اوس ځینې نور رپورټونه. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال هم ویلي وو چې له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیل کړی. سی این این تلویزیون خبر ورکړی چې شاوخوا 100 امریکایي پوځیان په یو الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس هم د یو چارواکي له خولې ویلي چې د ناټو د غوس ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرني سرتیري پر داسې مهال له افغانستانه وځي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات شوي. فریبا ظاهر معلومات لري.
سپین مانی پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې شاوخوا 100 سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناټو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناټو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. دی وای په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیات لورکولو ډاډ وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل موخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانیو وروسته اوس یې وخت را رسیدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لمړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان خه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ وویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2020 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دننه او دغه راز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پېښې ډېرې سوې دي. دته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې تباندې 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسی کېدی. خو ده ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 410 میلیونه یورو چې د 540 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2040 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر سرګندونو وروسته له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخانه شپه کارکونکو هیواد ته وربللی. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستانی وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي د سرګندونې ترغیب وروسته کړي چې وزیر اعظم عمران خان پرون ویل په سعودي عرب کې پاکستانی وګړو پر سفارتخانه د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوری کړي. سفیر راجا علي اجاز د سفارتخانه کارکونکو د دې مخنه غواړم سفیر راجا علي اجاز یا د سفارتخانه کارکونکو د دې تور پاړه سند ویلي. خو د بهرنیو چارو وزارت وای یو لوړ پوړی کمیټه به د دې موضوع تحقیقات کوي. له اسلام آباد سراج ظهیر.
د اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اجاز سره د نورو شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوی سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبر په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانه پر ضد شکایتونه درج کړي وو، نو ځکه یې د سفارتخانه غړي واپس رابللي. د دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانستي دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی نوی دغه پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې راليږي چې ور سره ته د هیواد اقتصاد غښوي. خود په ځینی ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شن خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره د خبر شوې چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اغستل کیږي په کوم چې یې اکشن اغسته او د سفیر او د نورو عملی پر ضد د پلټون حکم ورکړي.
سعودی عربیہ کے اندر ہماری
ایمبیسی نے جو ان کو دیوی ما پتہ لگی سعودی عرب کی زمین سفارتخانے لچی د پاکستانیان کوم خدمت کول پکار وو کوم خیال ساتل پکار وو اغی نه دے کڑے. نو پرون ما پدی انکوائری جوړ کڑے د سفیر پورے پول پلٹنی کوم او چې د دې انکوائری نتیجہ راشي او څوک ذمہ وار وختل او چا زمون د مزدورانو سم راهنمایی نه دکړي د هغه ټولو پر ضد به کاروایی کوم
ان سب کے خلاف میں
آپشن ہوں گا.
بل پلو پا سعودی عرب کے میشت پاکستانیان وائی دوی دا وزیر اعظم پا دی اقدام خوشحال دی زکر چی دوی پا سعودی عرب کی لڈی رستن سرا مخامخ دی دا چغرزو اسیدون کے نقیب اللہ یوسف زی چی دا سعودی عرب پا ریاض کی مزدوری کوی مشال ریڈیو تا ہوئے باید چی پاکستان دا سعودی عرب سرا دا دوی پا مشکلات و خبری وکڑی
پکار دا چی کم سفیر دی پا ریاض کی دا او خلاف چی کم کاروائی دا داغی خبری تحقیق دی وکڑی شی پا اوی باند چی کم الزام لگی دل چی آیا دوی پیسی آلی خودوم را دا چی کار اخپل ٹک نکی پا تیر کال چی کم دلتا کی چی کم سختی پا مسافر و باندی را غلوی کم مسافر چی وطنوال چی زمان دلتا کی و پادشی ویدی پا گاوڑا کی و پراتون دا اغوی تا پوس اغوی نکو پا وقت او دلتا کی نوری ام دنیا ستونزی ری دا دی مسافر و پیسی پا سعودی قامی ختمی ری تا پوسی نشتی
دا سرکاریش میرو تر مخ پا سعودی عرب کی شپگوش لکو پوری پاکستانیان کاروبارونا نوکری او یا مزدوری کوی
د سراج ظاهر رپورٹ ماوریده دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شپاندی زمونږه کله پراګ اوري د محل په پیښور کې شل منټه کم شپک بجې دی له هم وخت لرو سو رپورټونه اوریده شه د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خبرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره غمرازي کړې او ځینو مرستې هم ورلېږلې دي نو تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلي سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شغ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. له دې جلا په افغانستان کې یو ویډیویي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکوونکي له هند سره خواخوږي ښیي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
بهدمن زلیجی
ما با شما هستیم. هندوستان
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 18 میلیونه ولکه 25,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 2,8,310 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورلېږلې دي.
اسمت سروان رپورٹ مور دلتا په پاکستان کې چارواکو او ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو نه عمل کېدو په صورت کې د ټولبند لګولو خبرداري ورکړل چې سوداګر اندېښمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهي وایي لاله وزیر سره لیدلی او ورڅخه غوښتي چې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته دی ورته د دوکانونو خلاص ساتلو اجازه ورکړي او ټولبند نه لګوي. د اپریل پر 9 په حکومتي رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې د کووېډ-19 وبا درېمې څپې تر 3,000 زیات کسان وژلي او روانه میاشت مثبتو پیښو شمېر خورا لوړ شوی دی. له پېښوره غلام غوث نور معلومات.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري په هیواد کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره بیا د ټولبند لګولو دړکه ورکړې ده او ویلي دي چې که ولس په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به په ټولبند کولو مجبور شي. خو د سوداګرو تنظیمونو بیا ویلي دي چې د وړاندې نه دوی د مالي مشکلاتو سره مخ دي او په داسې حالاتو کې مکمل ټولبند نشي زغملی. په دغه اړه د پښتونخوا د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات هم کړی دی او په پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهي په دغه اړه وایي چې دوی د اعلی وزیر نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د شپږو بجو وروسته دوی ته د کار روزګار اجازه ورکړي شي.
دیو دے مونگا وزیر اعلیٰ سارا خبر اوکڑا نو آگے مونگا تا دا یقین دانی ورکو چھتا بیماری چھے کو موجودہ پوزیشن دے کیا دے نزیات نشی نو لاک ڈاؤن بچر تم نہ لگی اور کٹ لاک ڈاؤن والا سا خبر رہی نو آگے مونگا تا ویلے چھے مونگا بتا سو اعتماد کیا لو او یو چھے کم دے اختر نزے دے نو لہذا افطاری نہ پاس نہ وجے نہ تر دولت بجے پورے بازاروں نہ دے کلاو کڑی سی یا دے کے دے کیٹیگری جوڑ سی کہ کم کار چے اختر سر لگی آگا دے کلاو سی خیر دے باقی دے بندی چے مکمل لاک ڈاؤن سرا دو طبقے ڈیر طبقے کی یو ہزمگا کا طبقہ دے چے دکاندار دے نو آگا چے کم دے مالونا روڑی دم دے اختر دا پارا کدا سٹاکو نہ پاتے سی نو ارسبا تباشی او ماں وطویل چے دے نہ علاوہ ار یو دکان کے چیکم نے چار نہ پانچ مزدوران دی شاگردان دی سیلز مین دی نو مطلب دا دے جدا دا خلق واختر باندے بس کئی
دا کرونا ناروغی پاڑا دا اپریل پا یو کم دیر شمہ نیٹا دا خپور شوی سرکاری راپور ترمخا دا کرونا وائرس پا درے مسپکی دا اپریل دا لمڑی نیٹے نا تر یو کم دیر شمی نیٹے پوری دا دا ناروغی نا یو نیم سل دا پاسا درے زر کسان مڑا شوی دی او دا اپریل پا میاشت کی دا مثبتو کیسونو پا شمیره کی دیر زیادوالی راغلی او پا اسپتالونو کی دا ناروغانو شمیره هم زیاده شویده. خو پا پختنخوا صوبه کی دا کرونا دا سارنی دا اداره مشر داکتر اکرام الله لمشال ریڈیو سره پا مراکه کی ویلی وو چی پا اسپتالونو کی دا داخل شوی ناروغانو لپاره دوی پا اسپتالونو کی سهولتون هم زیاد کردی دی. په دغه لړ کې په پېښور کې د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په یاد روغتون کې د ناروغانو د شمیرې او سهولتونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
موږ سره دې ټیم کې د کرونا درې سوه یو کم اتیا مریضان داخل دي. تیر څو ورځو کې مونږ د کرونا مریضانو کې لږ شانتي په تعداد کې لږ شانتي کمی مونږ لیدلی دی. دا کمی آریزم کې دي چې خو بهرحال مونږ دا دعا کوو چې دا مریضانو د تعداد همدغه شان ته کم شي او چې کوم دی د دې وبا نه خلک چې کوم دی په امان کې شي. خو بهرحال زموږ سهولیات دې ټم کې حاضر دي. دې ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوایانې او ټول هر څه سهولیات چې کوم دی تر دې د مخه ټیک ټاک ملاویږي. الله دې کې چې د حالات همدغه شان ته ختیدو طرف ته لاړ شي.
په عین حال کې په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر هم روان دی. خو ډاکټران وایي په پاکستان کې ټولو وګړو ته د کورونا ضد واکسینو لګولو کې به ډیر کلونه لګي او په کار د ولس د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسکونو کارولو د یو بل نه د فاصلې ساتلو او د لاسونو د نه میلاوهلو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر سجاد یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
مهرباني وکړئ په خپلو کورونو کې پاتې شئ، بلا ضرورت راوځئ مه، سوشل ډیسټینسینګ ولرئ، مطلب د یو بل په منځ کې فاصلې وساتئ، ماسکونه اچوئ، لاسونه وینځئ. زمونږ آبادی چې کم ده نو موږ خو یو ډېر زیات غریب ملک یو، نو زمونږ او بل چې کم دی زمونږ د دې ویکسین هم ډېر ګران دي، نو مونږ ټول آبادی ته ویکسین نشو رسولی. زمونږ ډېر کم خلکو ته ویکسین شوی په ملک کې، 2 کروڑ آبادی ده، نو سو پورې چې ویکسینیشن ټول ملک نه شوی نو د هغې پورې د دې بیمارۍ نه روکتام ډېر ګران دی. او مهرباني وکړئ تاسو احتیاط وکړئ.
د اپریل په یو کم دیر شمه نیټه د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل نور کسان د کورونا ناروغۍ نه مړه شوي دي، چې ورسره د کورونا ناروغۍ نه د مړو شویو کسانو ټوله شمیره څه د پاسه 1,900 ته رسیدلې ده. او په پاکستان کې د کورونا په ټولو مثبت شوي شاوخوا 8,15,000 کسانو کې 1,800 کسان د دې ناروغۍ نه بیرته رغېدلې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
زازی آریو پکتیا کې ډیورن کرخې تصویر مهغه لري پرته ولسوالۍ ده چې خلک یې د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو پرتله ډېره مرسته کوي. د پکتیا د زازی آریو ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکو په وړیا ډول ښوونیز بهیر پر مخ بیایي چې په دې سره یا د ولسوالۍ کې د ښوونکو د کمښت ستونزه هواره شوې ده. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
سره لدې چې د زازیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې یوه لیسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد مشال راډیو ته وایي:
په بار بار موږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په موارد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ په زکونکو اخیستي دي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي زبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې د پاره چپریال نه لرو. زموږ پولیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په زازیاریو ولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای:
زه په دان شکر او باسم چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي. قومی نه مدوم را وسازیاته شوی چې دی حد نه مو وسازیاته شوی دی سر په بدلانه او مریب ته تیاری مو همکاری وسکه چې بود اغل ودونه زاکړی و کې پوه شي ورور خپل ادب ته ورسی ګوج د وطن ته خدمات وکي.
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو و سیم په تاروغلی دی. ورور راځنه د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دا غالیسا باید چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي، ورور دا ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازی وایي ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1499 ډېر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوي، نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د ښوونځیو د ودانیو کار له ځنډو خنډ سره مخ شوی وو. اوس بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. انشاءالله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو، ولې په 1400 کال کې به موږ ونه لرو، او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په زازیاریو ولسوالۍ د ډېر خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان وسیګو. او په دې کال کې ډېر هیله مندسته ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته ورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې پر ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نو موږ ډېر زیات کړه
د پکتیا ولسونه د معرف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2000 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره د روژې د ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپل خاورې او وطن یا هیواد سره مینه څه شری حیثیت لري و بوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکی څخه مدینه ته هجرت کاوه نو ولې په لار بیا بیا شاته کتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروانه دی. مختصرا مستاس خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور کړ نو کومه تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کړ او ویز ما فقط پدی خاطر باندې چې دا وطن خوږی شپې دی په دغه خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولي او بل چاره نه و نو مدینه منوره ته لاړ او د مدینه منوره د تک پلار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنه محرومه کړه استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وته او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه اے مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلار کی هغه د احرام خلاص کو او عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کیدل. برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او بل کال کی دراتک اراده وکړه. امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو پکار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو زمکی قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسی ور سره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے وے. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وک چې څوک د ابو سفیان چا وخت مسلمان هم نو دا کور ته ورنه وزي جاغه د غزې یو ملک او مشرو نو دا مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوي چې هغه په امن کې هغه ته موږ سنويو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننه وزي نو هغه ته موږ سنويو. نو د دې خبرې نه معلومه کې چې ګوره دا قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکو چې دا کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼه دا نو مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاورې سره مینه او محبت مینه او محبت څه ګناه نه د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب وینا تاسو اورید اوریدونکو. اوس درته احمد الله د نن ورځې وروستي مهم خبر نه یوارې به وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړی ده. خو فوج لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې وو چې پرون د فوج تر ننواتی او موافقه وروسته یې ختم کړ. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی په چوکۍ پرونی انتخابات ګټلې دي. د نننۍ نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,155 او د مسلم لیگ نون نومان مفتی اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي دي. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وجل شوې دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر راشیخ مثال لريو ته ویل دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په یو سیمه ایز پولیس سرتیری مجیب الله خپلوان او گاونډیان وجل چې پکې 19 کلن او 14 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د کرونا وایرس وضعیت په هسپتالونو کې د بسترو اکسیجن او دوایانو د کموالي له وجې خرابې طرف ته روان دي. بلخوا په لسګونه ملکونه د دې بحران د کمولو لپاره طبي مرستې ورلیږي. د یو عرب 1.5 کروڑ آبادی لرونکي د هیواد کې د دې وبا خطره له دې کبله د اندېښنې وړ جوړه شوې چې کووېډ 19 ناروغي ویجاړونکي زیاتوالي نورو سیمو ته خپور نشي. قرغستان وای چې له تاجکستان سره په پوله تر ډز بندۍ نه وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمیره دیارلس ته رسېدلې ده. د قرغستان د صحت وزارت د اپریل پر دیرشمه ویلي د اپریل په 28مه شروع شوې نښته کې چې د پولې دواړو خواوو کسانو په یو بل کاڼي ورول شروع کړل، پکې 134 کسان جوبل شوي دي. د حالات تر خرابېدو وروسته قرغز او تاجک فوج د قرغستان په لیلیک ضلع کې پر یو بل ډزې شروع کړې.
اولام دې سره اوریدونکو د خبرونه او د نن لپاره د مشال خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان جی بامیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو سره یو ترغې. د خدای پامان.